ډیر مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د پرونی مظاهره په لړ کې د مرګ ژوبلو په باب او په راپور او مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د سرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفین ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. او د جرمني پولیس وایي د مونشان ښار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له دای سره د هغه اړیکه وښيي. بشپړ خبر نو وره. په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملی له قربانیانو سره د خواخوږۍ د سرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په پرونی ځان وژون کې چاودنه کې لږ تر لږه اتیا کسان وژل شوي او 201 دیرش نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي دریو ځان وژونکو د ده مزنګ په څلور لارې کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وبشتل شو، د بل چاودیدونکو مواد ونه چاودیدل او دریم انتحاری ځان در ټول شو یو کسانو په منځ کې وال وسوه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د دغه برید خجبو واخلي. په دایش پورې اړوند رسنۍ اما ویلي چې دا برید د دې ډل لخوا شوې ده. په همدې حال کې د کابل ګارنیزون تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې پر هر ډول غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکا ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې څلور وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د بغلان د امنیت قماندان ویان احمد جاوید بشارت ازادي رادیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفانو د شنبه ورځ له څوړ خونو د بورکې ولسوالۍ پر امنیتي پوسټو برید وکړ. د نوموړي په وینا افغان ځواکونو په ځوابي ډزو کې څلور وسلوال ووژل او و نورې ټپیان کړل. په دې جګړه کې د سیمه ایزو پولیسو یو سرتیری وچل شوی او یو بل ټپی دی. او د هرات والی د امنی نوې قماندان او د لویدی زون د 201 ظفر قولی اردو مشر په هرات ښار کې د انسان تښتونی هدفمند وژنو او منظمو جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. هرات ولایت په وروستیو میاشتو کې په بې ساري ډول د هدفمند وژنو او اختطافونو شاهد دی. د هرات لپاره د پولیسو نوې قماندان محمد ایوب انصاری ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به تر خپل حده هڅه پرې کوشش کوي. د هرات والی محمد آصف رحیمی د امنیت د نوي قماندان د معرفي کولو غونډې ته وویل د هرات امنیت تر نورو ولایتونو ښه دی، خو نوموړی دا مني چې غیر مسؤوله وسلوالې او جنایتکارې ډلې په ځینو مواردو کې د دې ولایت اوسیدونکو ته ګواښونه جوړوي. د غرب زون د 201 قولي اردو قماندان په هرات کې د نظم او قانون په عملي کولو د افغان پوځ د مرستې ډاډ ورکړ، خو د امنیت له نوي قماندان څخه وغوښتل چې تر هر څه مخکې د پولیسو په لیکو کې اداري او مالی فساد له منځه یوسي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د جرمني پولیس وایي د مونشان ښار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د هغه اړیکه وښيي، خو پولیسو د دغه ایراني الاصله جرمني وګړي او د ناروې د ډلې وژنې د مسؤول اندرس باهرنګ بریویک ترمنځ اړیکې ته اشاره کړې ده. جرمني چارواکو ویلي پر یو پلورنځي د شنبه د شپې په برید کې د مشکوک عمله کوونکي ډیوډ علي سمبولي په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه کړې چې د مونشان د عملی انګیزه به پیدا کړي. دوی موږ به معلومه کړو چې په مونشان کې د جنایت تر شا څه دي. موږ به تر هغې آرام ونه کړو تر څو په دقیقه توګه پوه نه شو چې څرنګه د ویرزبورګ برید کوونکی رادیکال شو. دولت او امنیتي ادارې به په جرمني کې د ټولو اوسیدونکو د سلامتۍ او ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره هر څه چې کولی شي ترسره کړي. ایرانی ولسلا سومبولی اتلس کلن و او د چارواکو په خبره د رواني ناروغي سابقه درلوده. د دغه مشکوک برید کوونکي جسد د مونشار ښار له اولمپیک پلورن زای څخه چیرته چې لس کسان په ډزو ووژل یو کیلومتر لرې موندل شوی. چارواکي وایي هغه په سر په مرمۍ لګېدلی و چې په ظاهره ښکاري په خپله به یې ځان ویشتی. د سوریې په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتې پیل شوې دي. دا جګړه وروسته تر هغې پیل شوه چې داعش وسلوالو ته د ترکیې پولې ته نږدې له منبیچ ښارګوټي څخه د وتلو لپاره د 30 ساعتونو ضرب العجل پای ته ورسېد. منبیچ د داعش د فعالیت د مرکز رقه ښار په لاره پروت دی او زرګونه ملکي وګړي پکې بند پاتې دي. د کردانو د ډیموکراتیک ځواک سرتیری چې متحده ایالات ملاتړ کوي منبیچ ښارګوټي کلابند کړی دی او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په هدف ښارګوټي ته نه دي داخل شوي. او روسي خبر دا چې د ارمنستان د پولیسو هغه څلور افسران چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې وسلوالو په پایتخت ایروان کې برمته کړي ول پرون خوش شول. د ارمنستان د پوز یو جګپوړي افسر چې د پولیسو او برمته نیونکو ترمنځ منځګړتوب کړي وویل وسلوالو دوه افسران له رسنیو سره د خبرو د فرصت په بدل کې خوش کړل او دوه نورې د ورځې په سر کې پریښي وه. راپورونه وایي چې برمته نیونکي د ارمنستان د حکومت د رادیکال اپوزیسیون غړي دي. د غوند ویلي تر څو چې د برمته نیونکو غوښتنې پوره نشي پولیسو ته به ځان ونه سپاري. وسلوال د خپل مشر زیریار سفیلیان د خوشي کېدو او د ولسمشر سیرس سرکیسیان د استعفا غوښتنه کوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو اوریدل. ساعت 8:06 شوې د روانې خبرونې په دوام کې به هم راپورونه لرو. حکومت وای په مظاهره کې د تروریستي بریډ په اړه مخکې تر مخکې مظاهره چانو ته خبرداري ورکړې وو. په دې اړه د سیاسي او پوځي چارو د یو کارپو نظر پښتو
داسې کسان وایي چې دوی زمونږ فعالیتونه مخنیوی کوي، یو داسې تهدید وایي او دا نورمال خبره ده. هر کله دولت داسې وایي.
افغانستان او پاکستان پر سرحدي مسئلو خبرې کوي.
زمونږ امید دا دی چې دوی غونډو کې چې کوم شیان خبرې ورباندې کېږي هغې ته دواړه خواوې چې دی پابندي وي او هغه عملي کړي.
د هوایی چلند وزارت وایي یو شمېر نوي هوایي ډګرونه جوړوي. په لشکرګاه کې ګارنیزیون جوړ شو.
تاسو ته وعده و اطمینان درکوم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په کار کې ډېره مثبته نتیجه ورکړې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم ځینې راپورونه او خبرونه لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د کابل د دهمزنګ په پرونی ځانوشن کې حمله کې چې په لسګونو کسان ووژل شول د داعش له لوري ادعا شوې ده چې دا برید دوی کړی دی. د افغانستان ولسمشر نن په ټول هیواد کې د دې پیښې په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی ژمنه کړې چې د دې پیښې د قربانیانو غچ به واخلي. ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو د کابل پرونی حمله چې د روشنایي غورځنګ پر لاریون وشوه جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په همدې حال کې افغان حکومت تر راتلونکو لسو ورځو پورې په عامو غونډو او لاریونونو بندیز لګولی دی. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د کابل د پرونی حمله د قربانیانو غچ په واخلي. ولسمشر دا څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغې وکړه چې د کابل په دې مزنګ کې د جنبش روشنۍ پر لاریون ځانوژن کې برید کې شاوخوا اتیا کسان ووژل شول او 230 نور ژوبل شول.
من امروز به مثل والدین این شهیدان داغ دارم.
زنن د دغو شهیدانو د والدینو په شان دردمنیم. د هرې کورنۍ چې ننې عزیزان وژل شوي او یا ټپیان شوي دي په غم او درد کې شریکیم. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې پیښې په اړه د پلټنو امر ورکړی او د نوموړي په خبره که په دولت کې وي او یا له دولته بهر مقصر کسان به مجازات شي.
دستور ایجاد کمیسیون باصلاحیت را متشکل
دیو باصلاحیت کمیسون چې ملي دولتي او غیر دولتي کسان به پکې وي د جوړولو امر مې ورکړ تر څو د دې پیښې په اړه هر اړخیزه پلټنه وشي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې دغه راز نن ملي ماتم اعلان کړی دی. د جنبش روشنی غړو او پلویانو د بامیانو للارې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مزي د انتقال لپاره دا لاریون تنظیم کړی و. دا پرونې پیښې یوه عیني شاهده صابره ده چې د چاودنې او له چاودنې وروسته حالت پاړه وایي.
ما آرام اونجا شیشته بودیم، دفعه هم صدا شنیدیم، کلگی گرفت او طرف رو تایی کردیم، کلگی تکه پارچه شده بود، مردم کلگی در هر جایی چیده بود، خودشان رخته بود، اشکم نبود که جرشان کنه، او طرف پلیس ها احساد شده بودن، طرف ما سعی میکردن، صدای فیر آمد، نفهمیدم کی فیر کرد.
د کورنیو چارو د وزارت اعلامیه وایي درې وزان وژونکو د دې مزنګ په څلور لارې کې د جنبش روشنۍ پر مظاهرې د برید هڅه وکړه. یو یې د پولیسو لخوا وویشتل شو، د بل چاودونکي مواد منفجر نه شول، او درېیم انتحاري ځان د خلکو په منځ کې والوزو. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرونی برید د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی. نوموړي امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د دې پیښې عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پرونی برید بزدلانه عمل بللی او د تروریستانو په ختمولو یې ټینګار کړی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حمله په شدید ټکو غندلې او ویلي دي چې دا پیښه د دې ښکاره نښه ده چې پردي غواړي په افغانانو کې تفرقه واچوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر مشر دا برید جنگي جنایت او د نه منلو وړ عمل بللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم په دې مزنګ کې پرونی خونړۍ حمله غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا برید غندلې او هغه یې بزدلانه کار بللی دی. د کورنیو چارو وزارت او د کابل ګارنیزون بیا تر راتلونکو لسو ورځو پورې په ښار کې په هر ډول عامه غونډو او لاریونونو بندیز اعلان کړی دی.
یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام د روښنایي غورځنګ مشرانو ته لازمه نه وه چې سلګونه کسان په کابل ښار کې د مظاهرې لپاره راټول کړي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني یو له دغو نظر خاوندانو څخه دی. نوموړی حکومت هم ګرم بولي چې د امنیتي ګواښونو موضوع هغه شان چې لازمه وه د مظاهرې له تنظیمونکو سره نه ده شریکه کړې. ښاغلی کوهستاني د پرونی پیشي او د روښنایي څنګه د فعالیت په اړه له رضوان مراد سره د مرکې په سر کې وویل.
البته یوازې مظاهرې، یوازې اعتصاب، لار بنده کول دا اصلي د حل لار نه دی. او بل خو کېدای شي یو خبره چې مهم دی یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي، او بل د دې اجتماعي شبکې له لارې نه خو کېدای شي دا کار وشي بې له دې نه چې داسې مظاهرات وشي چې خطر پکې موجود دی او پوهیږو چې دلته خطرات موجود دی، انفجارات کېږي، توریستان موجود دی، انتحاریان موجود دی، پوه خلک پراز کې وو او دوی باید دا وضعیت په نظر نیولی وای. متاسفانه چې دا خبره اوس شوی ده او مخکې هم سه کسان په دغه دیالوګ چې روان و دولت سره او جنبش روشنایی سره دیری کسان دغه خبره اوس رد کړې وه چې نور موږ نباید داسې لوی مظاهره پلار واچو.
حکومت وی چې له دوی سره استخباراتي معلومات ول چې پر دې مظاهره یا په دې ورس په کابل کې غواخ موجود او دغه خبرداري د جنبش روشنایی د مظاهره تنظیمونکو سره هم شریک کړو. آیا حکومت په دې خبر سره مسؤلیت لزان نه لري کوي او کواقي هم دغه خلکو بیا دې ته توجه نه کړی چې دا مظاهره پلان کړي و؟
متاسفانه یو خبره پدې دي چې د افغانستان کې دغه څه تعدیدونه ډیر دي، همیشه دي. متاسو شاهد یاستو چې په کابل کې ډیره اتحاری انفجاری مسایل رامنځته شوی ده، او کله کله چې دولت کسان سره وایي ممکن دی داسې کسان وایي چې دوی زمون فعالیتونه مخنیوای کوي، یو داسې تهدید وایي، یو دا نورمال خبره ده. هر کله دولت داسې وایي باید دولت دغه کوم مستند اسناد چې ترلاسه کړی و د استخباراتي ادارو له لارې نه باید دیتا مشران سره د دې جنبش روشنایی مشران سره شریک کړی وای، یا ممکن په دغه شپه چې دا نمیده مظاهره و دیتا دی یو اعلامیه پدرس کې باید ویلی وای و خپل مسئولیت ادا کړی وای چې د کورنۍ نه غوښتلی وای چې خپل کورنۍ اجازه ورنکړي چې د مظاهرات سره شرکت وکړي. دولت دومره امکانات ډیر نه لري چې دغه شناسایی وشي داسې انتحاري کسان موجود دي په کابل کې او پلان لري. داسې خبره ډیر مهم دی. او بل ته ممکن دا و چې دغه تظاهر کوونکي ته د هماغه مبدا ځایونو نه اجازه ورنکړي وای چې د ښار خواته راسي، ممکن په همدغه دې مزنګ و هغه خوا کوټه سنگي او شاوخا کې باید دوی ته درول وای او پدې کې چې اوس دولت وایي په اعلامیه کې وایي چې موږ څو کسان سره دغه خبره شریک کړی وای دوی اتمام حجت نکېږي دوی مسؤل دی دولت وظیفه د خلکو د امنیت تامین دی
کوستانی صاحب اکثر انتقادونه دا هم کیږي چې دا د برېښنا موضوع خو د ټولګټي پروژې مسأله وا لدین ولې سیاسي استفاده کیږي ولې ترې سیاسي مسأله جوړه شو او دومره کړکېچنو دومره بهراني شو چې اخر نتیجه هم دغه د لسګونو کسانو په وجل کېدو تمام شوله
البته بالکل کوم مهم عامل منفی پروژې چې په افغانستان کې دي دا د ټول افغانانو د لپاره دي د ټول افغانستان د خلک د لپاره دي او دغه پروژه باندې خو تخنیکی خبرې مخکې شوې دي دا شپک نه اجدي چې پکې خبره را روانه ده هیاتونه راغلي دي د مشران سره د مرکزی مناطق و مشران سره غږېدلي دي دوی ته قناعت ورکړي دي تعهد د دولت افغانستان درلود چې موږ تاسو ته برق رسوو تاسو برق پکار دی خو موږ دی ته رسوو تاسو ته دا ملي پروژه مزنده وای دی ته ورسره خبره کړی وو چې کسانې قانع شوی وو تاسو پرون شپه ولیدا ممکن خبر شوی یاست چې ځینې کسان په مطبوعات کې وویل چې د دې جنبش پر شا ځینې استخباراتي کړی ولال دي دوی ته تحریک کوي د دوی نه غواړي چې د دوی لارې نه زموږ دولت تضعیف کړي او داسې یو اختلافات رامنځته کړي اوس دغه پروژه په یو سیاسي پروژه تبدیل شوی ده داسې کسان د دې دادخواهي کوي چې د دې مناطق او ازن ارتباط نه لري چې د دې جنبش پرشا ولار دي او د دې منطقې نمایندګي نه کوي کنه دوی د بل ساحه دي د بل ځای دي دغه مشران کوم نور بهانه نه لري چې دولت سره داسې خپل مخالفت ویایي اولان دي کې همدغه جنبش روشنایی دوی ګروګان نیولی دي خلک پونه دي په خبره حکومت سره اختلافات لري مشکلات لري یا د بهرنۍ استخباراتي لارې نه دوی تمویلیږي او کوشش کوي چې د دې لارې نه د خلک لارې نه حکومت باندې فشار راوړي
د سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني او چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
نن تقریبا شل 25 دقیقه وروسته میکروفون ستاسو خبرونه هم لرو بلکې تر دې هم شاید یو څه مخکې نن په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې واورو آیا د کابل پیش دا ثابته کړه چې د طالبانو ترڅنګ چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې انتحاري بریدونه کول اوس داعش هم زیات شوی دی د پرونی پیش مسئولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې په غاړه اخیستی دی په دې اړه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو 8:40 دی میکروفون ستاسو خبرونه د اټنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته وړاندې کیږي د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل اسلام آباد او د قاطع ملاتړ ماموریت ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي مسئلو بحث وشي دغه ناسته چې د دفاع وزارت په وینا د سې شنبه پر ورځ په کابل کې جوړیږي د پاکستان له لوري به د دستورو لرونکي جنرال پکې برخه واخلي د موضوع تفصیل د محمد حدیث پرېس پر راپور کې وایي
کابل د رواني ونې د سه شنبه په ورځ د درې اړخیزې ناستې کوربه دی هغه ناسته چې د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې موثره بولی د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری وی په یاد درې اړخیزې ناسته کې به د افغانستان پاکستان او د قاطع ماموریت استازي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ټولو سرحدي ستونزو بحث وکړي خاغلی وزیری د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا ځل به افغان حکومت له متفاوت دریځه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو په باب له پاکستاني پلاوي سره خبري وکړي
په دې درې جانبه غونډو کې په ټولو هغه مسایلو باندې چې د خط دواړو خواو ته کوم سوي تفاهم یا کوم مسلې رامنځته کیږي په دې ټولو باندې بحث کوي خو دې کې به مثلا ټولي فیصله یا ټولي خبري چې دي هغه عملي کیږي نه زمونږ امید دا دی چې دې غونډو کې چې کوم شین خبري ور باندې کیږي هغه ته دواړو خواوي چې پابندي وي او هغه عملي کیږي
دا ډول درې اړخیزې ناستې له دوو کالو راهیسې د تخنیکی او پوځي میکانیزم تر نام لاندې په کابل او اسلام آباد کې جوړیږي. د دې میکانیزم هوکړه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخیزه ناسته کې چې په اسلام آباد کې وشوه لاسلیک شوه. ټولو خواوو په هغه کال د نږدې سرحدي همکاریو په برخه کې هوکړه وکړه او د دغه هوکړې له مخې باید د دوو کلونو په تیرېدو د فرضي کرښې دواړو خواوو کې سوله ټینګه شوې وای. دا په داسې حال کې ده چې هماغه کال د افغانستان دفاع وزارت د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خپلو سرو عملیاتو او افغانستان ته د وزیرستاني طالبانو له راتګ پرده پورته کړه. د تیر کال په ورته ناسته کې د سرحدي ستونزو د حل او د پوځي عملیاتو د همغږۍ په برخه کې افغانستان او پاکستان هوکړې ته ورسېدل، خو وروسته بیا افغان حکومت ادعا وکړه چې پاکستان پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. له دې ټولو سره سره د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال خیرالله آزاد وایي چې په دې ناسته کې به د سرحدي ستونزو پر سر د جوړ شوي میکانیزم د تخنیک کمیټې د ناستې په تاریخ هم خبرې وشي. د شانګهای غونډې په څنډه کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د دې تخنیکي ټیم په جوړېدو خبرې اترې کړې وې. د سیاسي چارو کارپوهان بیا د دې غونډې نتایجو ته دومره خوشبینه نه دي. احمد سعیدی په دې اړه وایي،
چون پاکستانیان تر فشار لاندې دي، له امریکانه شروع تر دنیا پورې غواړي چې بیرته ځان د دې فشار نه خلاص کړي، یو وار یو بل مرتبه افغانستان ته فریب ورکړي.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل، اسلام آباد او د غوث ملاتړ ماموریت درې اړخیزه ناسته به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل په برخه کې څه ډول پریکړو ته ورسیږي.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکې اداره وایي چې د سیمې او هیواد اقتصادي اړتیاو ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. د دې ادارې ویان قاسم رحیمی پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ودې د پراختیا لپاره ځینې هوایي ډګرونه پراخوي او ځینې نور نوي هوایي ډګرونه د جوړېدو په حال کې دي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د هوایي چلند خپلواکۍ اداره وایي چې د هیواد یو شمېر هوایي ډګرونه به پراخ او په یو شمېر ولایتونو کې به نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. د هوایي چلند خپلواکۍ ادارې ویان قاسم رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ادارې په افغانستان او سیمه کې اقتصادي اړتیاو او ودې ته په کتو د هوایي ډګرونو د پراختیا طرحه جوړه کړې ده. نوموړی وایي چې په دې لړ کې د هرات او په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګرونه پراختیا مومي او په یو شمېر ولایتونو کې نوي ډګرونه جوړیږي.
هوایی ترانسپورت در افغانستان که دیر اهمیت داری و دا هم اقتصادی اهمیت داری هم به امنیتی اهمیت داری، دیر ضرورت نه سرسم در افغانستان در هوایی چلند خپلواک اداره طول حسای داده چی طول ولایتونه پا کابل پا پایتختی و هم امدهشان طول زنونه وصل وشی و در افغانستان خلق او نور مسافرین که تکراتک لري کولای سي چې د هوایي ترانسپورت خدمات نه استفاده وکړي.
نو موړی وایي چې دا مهال په خوست، فراه، بدخشان، نیمروز، تخار، غزنی، بامیان او ځین نور ولایتونو کې د هوایي ډګرونو په جوړولو او لا اسري کېدو کارونه روان دي. افغانستان اوس مهال په هرات، کندهار، کابل او مزار شریف کې نړیوال هوایي ډګرونه لري، خو دا وایي چې لن خپلواکۍ اداره وایي چې په نوې جوړیدونکو هوایي ډګرونو کې هم ټول نړیوال معیارونه او د هوایي چلند کنوانسیونونه په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال چې د ځمکني ترانسپورت په برخه کې د ځینو ستونزو لرې رامنځته کېدو سره ډیرو خلکو د حواله لارې تګ راتګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د اقتصادي چارو کارپوه اسلام الدین زدران ولایتي هوایي ډګرونه ورته منظم پروازونه د اقتصادي رشد او سوداګرۍ لپاره ګټور ګڼي.
د لشکرګاه په نوم ګارنیزیون په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګاه ګارنیزیون مسؤلان وایي د ښار د امنیت ترڅنګ د هغه غیر مسؤولو کسانو مخه به ونیسي چې غواړي په لشکرګاه کې ګډوډي رامنځته کړي. الیاس دای راپور لري.
دا جټ ټانک اتلس ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو په منځ کې د پنځوس په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو نن ډیر خلک نندارې ته راوویستل او دا کاروان یې په حیرانتیا د خپله مخه تیر کړ.
۱۰۰
پرجنو چوکونو ترافیکی اشارو خو پرجنو نور بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلق په څو د کیکو او ثانیو منتظر پرشودل. که څه هم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاعت او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال اصحاب الدین روشان وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نه وي ټینګ شوی دا ګارنیزون به په خپل حال پاتې او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان درکوم لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې دا به د وروستیو کلو پورې صاحب دوام وکړي او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نه شي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو وار په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیرو هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسره خو په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بردونو له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه څه ده؟ د همدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قمندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمربندا
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونیسي کولی چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کتاب مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډېر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولی شو چې مخالفین یې د لشکرګاه د ښار دپاره لري. د لشکرګاه شهریان چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یو لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستی دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ شوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو باباجي او چانجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي.
مانونه زمات خو شته چې امنیت ونی وسته حالات خراب دي. شاوخوا طالبان ګور دغه نږدې باندې طالبان نشته. شاوخوا حالات خراب دي نو شته چې امنیت ونی زنیم امنیت خو نه ورت امنیت دغه ځنځیر شته ما دي ورتیر امنیت خراب دي. یو مدو زخ بل هغه متروانه ما دغه موټر چلو امنیت ډیر خراب دي. زمات ملمیش دغه متخې ګر نه تملمیش
ګلمت دا څه کار دی؟ موږ غواړو چې امنیت سم چې موږ ورته په افغانستان کې سوله راشي. موږ غواړو چې ګر دی موږ سم پر وطن کې سوله راشي. اوس یو موږ د کورو سره چې وګورو ګر طالبان چې خو حکومتونه نه دي نه دولتونه
وطن جوړېدم څه کار دی؟ الله دې موږ ته د انتفاق راکړي چې وطن جوړ کړو. موږ چې خراب کړی موږ خپل ملغت کې اچول دي نو د علاقه پېږي.
د دې ګارنیزون پر جوړېدو یو میاشت وړي. مسؤلین وایي په خپل دی عمر کې د لشکرګاه او نادالي د کمربند پر یو شمیر پوستو د وسلوالو د شپنیو سختو بردونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاه اوسېدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بردونو تر کمېدو وروسته د ارامۍ ساه اخلي. لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یو ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څېر د ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري بلکې دغه سیمو د بیرته نیولو لپاره هم عملیات پیل کړي دي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. محمد الیاس تایم د ازادي راډیو هلمند.
اوس هم فریبا زاهد درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا د سټار اند سټرایپس خبرونې د کډوالۍ ستونزې ته چې افغانان ورسره مخامخ دي کتنه کړې ده او په دې نوم چې افغانان د بریدونو له ویرې اروپا ته د کډوالۍ هڅه کوي یوه مقاله لیکلې ده. په هغه لوی لوحې کې چې د 2015 کال د نوامبر پر 15 نیټه په کابل کې د جرمني په سفارت کې بند شوه له افغانان غوښتل شوی و چې اروپا ته تر تګ د مخه باید ښه فکر وکړي. ډیرو افغانانو له تاوتریخوالي او نورو اقتصادي ستونزو له کبله اروپا ته مخه کړه. د سټار اند سټرایپس نشرې په لیکنه هغه افغانان چې اروپا ته د تلو هڅې کوي له دې ویره لري چې کېدای سي د هغو بریدونو په نتیجه کې چې د افغاني ولس له افرادو لخوا کېږي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو د منلو چانس له خطر سره مخامخ سي. د خبرونی د کابل دی و اوسیدون کله قوله د خطر ته اشاره کړی ده. دو دیش کلن عبدالصبور چې جرمنی ته د تاک پلان لري وایي چې دغه بریدونه افغانان او نور پناه غوښتونکي د ډیپورت یا لاغې واده د بیرته ایستلو خطر سره مخامخ کوي. په جرمني کې د دیر تاکس شپیګل په نوم ورځپاڼې لیکلي چې د 2015 او 2016 کلونو په ترڅ کې یوازې په جرمني کې څه باندې 9000 افغانانو پناه غوښتې ده. ستورن سټرایپس نشریه پر افغانستان د امریکا د یرغل د انتقاد کوونکو په قول لیکي چې وایي کډوالي هغه لویه بیلګه ده چې ښیي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بیا رغونې هڅې چې 15 کاله یې دوام وکړ او د امریکا مالیه ورکوونکو ته په څه باندې 113 میلیارده ډالره تمام سوه ناکامې دي. بلخوا د بریتانیا چاپ آی بی ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د یوې تښتول سوې هندۍ وګړي خوشي کېدو ته په اشاره یوه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي د هند د کورنیو چارو وزیرې سوشما سوراج دا منلی چې جودیت ډیسوزا چې تروان کال د جولای په 9 نیټه په کابل کې وتښتول سوه خوشي سوې ده. د میرمن سوارج له قوله ویل سوي چې 40 کلنه د سوزا د شنبې په ورځ بیرته هند ته ورسېده. د بریتانیا آی بی ټایمز لیکي جودیت د سوزا د طالبانو یا نورو تورستي شبکو نه بلکې یوې وسلوالې ډلې یوازې د پیسو لپاره تښتولې وه.
اته بجې او 1:30 شوې د رواني خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو، خو اوس لمړی توجه وکړئ د دې ساتلاندو خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
په افغانستان کې نن د کابل د پرونی عملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. د بغلان پولیس وایي د دې ولایت په بورکول اسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ په جګړه کې 4 وسلوال او 1 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. د هرات ولی د امنیت نوی قمندان او د لویدي زون د 200 ظفر قولي اردو مشر په هرات ښار کې د انسان تښتونې هدفمنو وژنو او منظمو جرمونو پر ضد د جدي مبارزې ژمنه وکړه. د جرمنی پولیس وایي د مونشن ښار د مشکوک برید کوونکي په کور کې داسې هیڅ شواهد نه دي موندلي چې له داعش سره د غاړيکا وخی. د سوریه په شمال کې د داعش او هغه کورد وسلوالو ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي تازه نښتي پیل شوې دي. او د ارمنستان د پولیسو هغه 4 افسران چې شاوخوا یې وونه وړاندې وسلوالو په پایتخت یروان کې برمته کړی و پرون خوش شو.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. رویداد مرگبار در کابل بیش از 80 کشته و 230 زخمی بر جا گذاشت. امروز در افغانستان ماتم ملی است. حمله مرگبار در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در کابل رخ داد. گروه شورشی و تندرو داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. آیا پای داعش به شهرهای مهم افغانستان رسیده؟ آیا داعش یک تهدید بزرگتر در افغانستان شده؟ برنامه امروز میکروفون شما را به همین موضوع اختصاص دادیم و میتونین بر ما زنگ بزنین و شماره های ما در افغانستان است 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه بر ما به دریو پشت رو بفرستین به شماره 818 و در این ساعت من جاوید نعیمی و اسمت سارون با شما خواهیم بود.
بله، یو ځل بیا هم زما سلامونه ومنئ. لکه څنګه چې جاوید نعیمی در وویل، نن په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې اړه اورو چې داعش چې یا د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو خصوصا ننګرهار کې ځینې سیمې لاندې کړې وي او هلته جګړه کول او خلک یې په زور له خپلو مینو څخه کډي کولو ته مجبور کړي ول، آیا د دې ډلې پښې تر مرکز کابل پورې را رسیدلې دي او آیا فکر کوي چې د داعش خطر د هغه خطر نه علاوه یا په هغه خطر اضافه خطر دی چې طالبانو تر اوسه پورې په شارونو کې خلکو ته پیش کړی وو؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ نو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0909-203-540 بل شمیره د 0908-202-515 افغان بي سیم 0903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شئ. یو شمیر اورېدونکو دا کار کړی دی، ورڅخه منندوی یو. د دوی پیغامونه به د خبرونې په ترڅ کې ولولو. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. radio.azadi زموږ د سکایپ پته ده.
بله، ببینیم که شنونده اول ما در برنامه چی پیام دارن. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سیب. سلام سیب، مهربانی. سلام سیب، بفرمایید.
سلام تو سیب، مهربانی. بله سیب، غاکم رازی، خبری و که نظر سرگن کرد.
نظر ندارم سعید است، لذت به مظاهره کوپانیم که آره سعیدی خواهد نجود زمین تام تکه که آدم دیگه مذاکرات دلار نکدار خبر عالش و تنگی با.
بله سب. دخو یا وقتی قضیه دی پدی برخی که مش مخی مراکم در لوده دی شغل کوهستانی سر دیوگی نظر هم داو، لکن پدی برخی که چه فکر کوی چه آیا دادی داعش خطر چه تروس پری پا ننگرهار پری محدود دو فکر کوی چه دا نور د افغانستان لوی شارونو منجبله پایتخت هم راغی او فکر کوي چې دا ډله به دا ډول نورو حملو ته هم دوام ورکړي. په دې اړه تشویش لري نه لري؟ په دې اړه نظر څرګند کړئ.
مدار د تشویش مزیات که چې دغه کوم حالات ولاتي دوی په بل ډول واچ ټم سره د بیا د لابم د باینري او خطر مولو چې په ماینه کې نه ول سپینګو شهیدان تل ملکانو شهیدان تل نوځوانان وړل چې شهیدان تل هغه خپل ته نه دي باندې.
بله سب، مننه چه تلفن مو کو نظر مو ترگن کو بلاوردون که لرو.
بفرمان سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
تلفن
تماس از شنونده ها قطع شده. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین بر ما از طریق اسکایپ هم زنگ بزنین، تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. شنونده بعدی ما در تلفن، بفرمان سب، رادیو آزادی است.
مهربانی کنم.
سلام علیکم. سلام ستاد. سلام نورانی کنم. سلام کار نیمی سب ست.
سلام
علیکم. رادیو تور کار کنم. کار دوم کت. سلام نورانی.
کور بدن قاری سه پشتون.
مهربانی سه.
مطمئن سروان سو شما روزو متشکری دار. دادی هیچ چیز پشت نداره. چی داد 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 داشته اودال داد. چی داد نظر په حدیث که رسول الله سلام په آخر زمانه کی وحیدا کیه. او دا عمر که دوزی لاس پازادی لکبوسم چی جن پازاد دیو خیان. او دوی به پر خلکو باندې د مشرکینو ګمان کوي، پر مسلمانانو باندې. نو زما نظر دا دی چې دا ډله واقعا خطرناکه ده. خطرناکه په دې ده چې د دې ډلې تاو تنورو دود و برازیل ته ورسېدی، بلجیم ته ورسېدی، فرانسې ته ورسېدی، ترکیې ته ورسېدی، کوم ځای نه دی، داسې جرمني ته ورسېدی، داسې ځای نه دی چې د دوی سپاتې افغانستان ته خود رسېږي. افغانستان خو یو مظلوم بېچاره په لمبو سوی هیواد دی، نو افغانستان ته خو بیا زوم رسېږي. ولیکن یوه خبره، یو خطور چې زموږ په زړه کښې راڅرخي، یوه نګراني، هغه دا ده چې کله چې دغه ډله نه وه پیدا شوې وه په افغانستان کښې، ولیکن زموږ حکماو رؤساو دا ردول چې په افغانستان کښې نشته. اوس دغه پیدا شوې ده، دا ټول افغانستان، نور ټول اراکین، ټوله ملت یې د مشکل سره مواجه کړی دی. ولیکن زموږ نګراني دا ده چې ولې حکومت دا پالیسي پلې کړې ده چې هغه پیدا شوې وه دوی ول نشته. په هر ولایت کښې پیدا کېږي، اول یې دوی ردوي، بیا تاییدوي. نو زما نظر دا دی چې دا یو خطرناکه ډله ده. افغانان باید د دې ډلې په مقابل کښې وحدت سره وکړي، اتفاق سره وکړي، تر څو چې دا ډله مه وشي.
ډېره مننه قاري صاحب پښتون و چې نظر یې څرګنده و. بل اورېدونکی هم شته.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است. مهرباني کړئ صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام.
سلامت اوسئ،
مهرباني کوئ.
دغه
بله صاحب، مننه کوربدان. بل لکه چې خبرې قطع شوې نه پوهېږمه. خیر، بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
تماس از اینا هم قطع شد. ساروان صاحب، یک چند پیام هم داره. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته که حمله انتحاری دیروز در کابل یک جنایت انسانی است و کار غیر اسلامی است. یک شنونده دیگر، ما عبدالصمد از کابل، نوشته کرده که اگر لین برق از راه بامیان هم آورده شود، بزرگان جنبش روشنایی باید جواب بگویند که ارزش شهادت 80 نفر داشت و زخمی شدن 200 نفر را. البته اینا انتقاد کردن از این برگزار کننده های جنبش روشنی.
احسان الله تعلیمی لکندهار لیکلی باید داعش همغه پخوانی طالبان دی خو گاونډی هیوادونو د جنگ د دوام او د خپل شخصي ګټو لپاره د داعش نوم ورکړی دی او باید په ختمولو کې کوشش وسی. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټه اشرو څخه لیکلی دی وای زما په نظر کې چیرې 300 نفر زخمیان او وژل شوي وي که کټول یو په بل پسې کېښودل شي نو 1500 متره طول او 150 متره عرض او 150 متره مربع ځمکه ځای نیسي. سیاسینو د خدای ځواب به تاسو ورکوئ. دا د دوی نظر و. البته دوی همدې ته متوجه دي چې د روښنایي غورځنګ ولې دا کار کړی دی، مظاهره یې کړی دی. لیکن زموږ اصلي پوښتنه دا ده چې آیا اوس چې دا د کابل حمله وشوه، آیا ستاسو تشویش له دې درکه څومره ده چې د داعش تر اوسه پورې یوازې طالبانو انتحاري حملې کولې، اوس دا د معلومیږي چې داعش هم دې میدان ته راداخل شو، آیا تشویش مو له دې سره زیات شوی دی چې داعش به دا ډول نورې حملې هم وکړي؟ ځکه چې داعش خو په عراق او سوریه کې تاسو ته معلومه ده چې څه ډول حملې کړي دي، څومره خلک یې وژلي دي او په هیڅ هم صرف نه کوي، په هر ځای حمله کوي. ورته مهمه نه ده چې څوک وشل کیږي. خیر، بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو. ځان معرفي کوي آزادي رادیو.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي.
بله، سلام علیکم. عبدالمجید من د کابل نه غږیږم.
مهرباني کوئ.
زموږ تشویش په دې باره کې بېخي زیات دی، ځکه چې اوس داعش په ضد نورم مبارزه تیزه شوې ده، نو هغې ماتمي خپل عملیات زیاتوي، نو زموږ تشویش زیات دی په دې باره کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې د سکایپ له طریقه مو تماس ونیول. له نورو اوریدونکو هم هیله کوو چې انټرنیټ لري او سکایپ لري، د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسي. لکه دغه اوریدونکی چې اوس یې تاسې ږغ واورېدو، داسې بې واضح آواز راځي.
بله، و آدرس سکایپ ما است radio.azadi. یک شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام صاحب، مهربانی کنین بفرمایین.
ما با حساب امی حمله انتحاری که دین روز در کابل شده بسیار خفا هستیم. ما مردم ننگرهار از این مردی بسیار مردم خدا ناترس است، هیچ نه ایمان دارد، نه مسلمان است، نه مردم افغان است، انسان بالکل نیست. میره در مابین یک مردم بیچاره و مسکین انتخاب میکنه خدا میکشا. بعد از رهبر عینی جلسه کی بود، اول قسمت ما خواهش عینی است از بین المللی متحد عینی خواهش ما عینی را بگیره، عینی را محاکمه کنه، از این پرسان کنه که در این وقت حساس، در این وقت در این شرایط سخت چیز ضرورت است. به این رقم حال ما بسیار به مشکلات هستیم، ما بسیار به تکلیف هستیم. یعنی دازار نقطه جمع میکنه در این حالات خراب. ما و این یک قربانی اینمی تو حال ما خود ما هستیم. اینمی مردم داعش ما برده بود 4.5 ساعت 5 ساعت ما را نگاه کرده کده خود ای تو پای ما مایده کده، هیچ رحم نداره. مسلمان بلکل مسلمان نیست. اینا خو میگه که ما مسلمان هستیم، مسلمان نیست بلکل.
شنوندی عزیز، میشه که درباره دمی مورد بگوین که در کجا شما را بردن، چی رقم برخورد داشتن، چرا شما را بردن؟ در این مورد اگر بگوین برشنونده.
ما بیادر یک دکاندار بودیم، در دکان کشته بودیم، کار میکردیم. اینمی تو آمد از بالا کرد مرا، از خواب بود نانی چشت خورد بالا کرد مرا، آمد نماز رو کندیم. آمد دو نفر، یک روش لوش بود، یک روش بود بود. اینمی تو آواز کرد، ما صدا کرد برای ما کشیست نگه دی آمیر سر تو را میخواه برد مرا کسته مرا بسته کرد. پار سال پنجم روزی اید بود، روزی اید خورد مرا برده بود. اینمی آنیم با خود بوده دسته ما مدچاپی زولانه هست برد مرا به مجبندی کرد، چشمه مرا بسته کرد، دسته مرا بسته کرد، پایه مرا بسته کرد، گفت که بگو که تو جاسوسی حکومت هستی، تو بگو که تو لیست مجاهدین برای حکومت داری. ما بودی و بیادر بلیاج خدا بلیاج قرآن. ما این چیز من دکاندار هستم، بازم دنی دکان با خدا و با قرآن مزدور بودم. درست مرا دست چارونیم الا پاکت ما کسی ازا بودم، هر دو پای مرا مایده کرد. ای تو زدن ای تو کلگی جانیم پوست داد. این مردم
رحم ندارد مردم پاکستانی است، مردم اورگزی است، بینمی افغان است، یک چند افغان است که کتش است، اینمی مردم داده است، اینمی دو مشکل پیدا میکنند. حالی در اون سوالی شد را، اینمی در اون سوالی شد را، ما دین روز ما از یک نفر اینمی دعوا از خودگی ما بود زنگ زدیم برش، اینمی دو پرسان پرسان کردیم، گفت والا 25 خانه یکی که چنی میگه، یعنی در اون سوالی شد را، کاری تو برش میگه، همه
بله.
چی رقم روی ازی گرفت شوا ازی مردم ما چی و خلاص میشیم از پنجابی چی و خلاص
شنونده عزیز شما چون بله شما چون تجربه از گروه داعش دارین و در قیدشان بودین وقت کم بیشتر برای شما میتیم میشه بگوین که کسایی را که شما یادآوری کردین که گفتین خارجی ها هستند آیا کسانی که با شما طرف بودن اینا افغان ها بودن پاکستانی بودن عرب ها بودن یا کیها بودن میشه در مورد هویتشان اگر شما چیز معلومات بتین برای شنونده ها
افغان هم بود اورگزی هم بود پاکستانی اورگزی اونا که نشان است ریش بود یک نفر که بود او افغانی بود که ریش خلاص بود اونه او چوبه گرفت بس اینمی تو گفت که تو اینمی جفا بزن اگانه زنی ما تو را میکشم ما گفتیم میکشی چی میکنی دستت خلاص بگو خیر است تو هر چیز که ما میکنی خود ظلم میکنی بروز قیامت بروی خدا که تو میستر میشی ما میستر میشی ما بس پرسانه اونه مجا بس تو میکنیم که بردر چرا ما را گرفت که بردی اینمی در مردم بیگناه را گرفت حلال کرد از موتر تا کرد نه در حکومت بود نه در چیزی بود گرفت که تو حکومت هستی تو فلان هستی تو بیستان هستی گرفت کتونه را اینه می تو نیم ساعت این لفنج ساعت ما که تیزا بودیم در چهار نیم ساعت که تی چوب در دیگر ساعت دیگر یک ایرانی چوب که تو لگی مایده شد بعد از اون را گرفت به چیز زد کلان کتا که گرفت سر یزو زد اصلا این که نشد باز کلشنکو با کش کرد گفت بگوی نمی جفا بزن که ما تو را میزنم ما گفتم بلوشه نزی کلا ما داری ما خوب است گرفت فایر کرد سر ما والا این ما یک مشکلات روانی بریم پیدا شده ما که تنها در اجزه بیشنم اونمو حالات سر ما نیایه اونمو تو ما میگیم که والا ما رقای بیزیم اونم هستیم پسند که خودشون میسیم میگیم والا ما خود چون کسیم هیچ چیزم نیست بعد از او کیبل گرفته یا کنین سال مسلسل چار نفر مرا سره کیبلی تو زده خود او افتشمه مرا بسته کرده بود ما بسته نگیده بودیم که کی آمده بود کی نامده بود ایچو یک مشکلات پیدا کرد این مردم نه مسلمان است نه افغان است نه خدا سی ترسه این قسم به یک رقم به دل رحم نداره ایچو یک مردم ظالم است فرضی نمیتو که یه بمیزید خدا انتحاب میده
سلامت هستید دیر مننه
خدا چی جواب میدی
قربان سلامت هستید شاید نور اولیدون که گله و که چه ده تمول زیاد وقت ورکو پدی خاطر چه ده داعشیان و تجربه لیدلی ده و پخپل بندی شوی و بگورو چه نور اولیدون که سوایی مربانی که وی آزادی رادیو
بفرمان سب رادیو آزادی است مربانی کنین سب
بله سلام علیکم
سلام سب مربانی
سلام برای شما و برای کارکنان شما تقدیم می‌دارم از زمین رسم از گل شخص شما را زمت داریم
بفرمایید سب
واقعی علمناک دردناک که دیروز در پایتخت کشور ما رخ داد یک فاجعه نابخشیدنی هست طرف ملت مظلوم سمزه افغانستان و ای را کسایی که انجام دادن خودشا تکدار اسلام میگن اونها در حقیقت قاتلین مسلمان ها هستن نه در شریعت و نه در دین اسلام این فاجعه علمناکی که نه انجام دادند خون ملت مظلوم افغانستان را در که دیمزنگ کابل ریزانیدن این در دین اسلام وجود نداره اما یک گله از خود حکومت داریم که حکومت افغانستان به اینا وقت دادن به اینا فرصت دادن اینها یک ولسوالی را تصرف کردن یک قریه را تصرف کردن اینها اقدام نکردن حال اینها وقتی که در داخل افغانستان ریشه پیدا کردن که آل می آین در قلب کابل انکهاره میکنن پس حدود حکومت در این باره در غفلت هستن پس باید کسایی که در رأس همی تظاهرات بودن و همی کلانهایی که در رأس تظاهرات بودن حکومت اینها را دستگیر کنن از اینها پرسان کنن که در این حالت وخیم در این حالتی که هر روز انتحاری انفجاری حکومت هم 100% در امنیت برقرار نکرده بودند. پس اینا چرا تظاهرات میکنند؟ باید از طریق دیپلماسی یا از طریق دیگه مشکلات خود حل میساختند که 230 نفر زخمی شدن و 80 نفر شهید شدن. پس باید کلانه های از اونها در میز محاکمه کشانیده شوه، از اونها پرسان کرده شوه. شما وقتی که ضرورت به برق داشتین از طریق دیپلماسی باید حل میکردین، و ضرورت به این چی بود که خون صدها خون 300 نفر شهید بریزانین و از طریق از این منافع شخصی تو را
برد. بدون شک ببینین شنونده عزیز، هیچ کس ای توقع را نداشت که در جریان تظاهرات مسالمت آمیز یک حمله انتحاری شوه و یا ای که گروه بخوان حمله انتحاری را انجام بدن. اما در هر صورتش شما تهدید داعش را در افغانستان چقدر جدی فکر میکنین؟
حال اینمی خودی که داعشی ها که انتحاری کرده، اینمی اگر حکومت به میخواب غفلت باشه، داعشی ها در هر نقاطی از کشور افغانستان اینها نفوذ پیدا میکنن، اینها افراد خود اعزام میکنن در هر شهر افغانستان، اینها انتحاری خود پیش میبرن. اینها در یک انتحاری اگر کامیاب نمیشدن، اگر گلاگوری میشد، دیگر در دیگر دست بالا سر بالا کرده نمیتونه در دیگر کشورها، در دیگر شهرها. پس جامعه جهانی هم در خاموش هستن و حکومت افغانستان هم در خاموش هستن. اگر اینها گلاگوری میکردن، داعشی ها را در شکن میساختن، محکوم میکردن. داعشی ها در هیچ وقت جرأت کرده نمیتونستن که در قلب کابل بیاین این قدر خونریزی را انجام بدن.
تشکر از شما.
این باره حکومت افغانستان هم چی میکنین؟
بله تشکر از شما. سلامت باشین.
بلاوردون که لرود زن معرفی که ای آزادی رادیو ده
بفرمایین. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
یو تشجر لطفا کنه پیغامونه با ولولو خیر دوی خبری و نکره یو تش پیغامونه با هم ولولو.
بله بله سب میرونی کنین، پیغام ها خیلی زیاد هستن.
عبدالغفار تقوا لسپین بول دا کلی کلی ویده دایش دا برید ثابت اکره چه افغانان ترڅو چې خپل سره یو نشي نو له دا ډول حملو او بریدونو سره به مخامخ وي. له پکتیا څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې باید د روښنایي جنبش د مړو او زخمیانو کورنیو ته بدل ورکړی شي. نادر له خوست نه لیکلی دي، وایي دا برید د افغانستان د خلکو په بی باوری دلالت کی باید افغانان یو موټی شي. کامران له باکوا ولسوالۍ چې د فرا ولایت مربوطه ده لیکلی دي چې داعش او طالبان د پاکستان غلامان دي، دوی د پاکستان له لورې ګمارل شوي دي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهاره لیکلی دي، وایي د کابل په حمله کې زما تشویش بیخي زیات شو، ځکه چې داعشیان به د ننګرهار د کوټ او اچین غچ د خپلو ملګرو غچ اخلي. له روزګان ولایت څخه یو اوریدونکی چې نوم یې فکر کوم چې نه دی لیکلی، لیکلی دي چې وایي زما غوښتنه دا ده چې هر کله چې دا ډول بریدونه کیږي افغانان باید په خپل منځ کې یووالی سره وساتي. او کمال الدین سپان د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه لیکلی دي، وایي تاسې د تشویش پوښتنه کوئ، زموږ ټول ژوند تشویش دی، له طالبه له داعشه له القاعده او په خپل حکومت کې له ډېرو چارواکو، خو د پرونۍ کفري حملې په تور دي یو شمېر عناصر چې دا د دې حملې سبب شول باید محاکمه شي.
بله، یک شنونده دیگر ما مریم سادات از ولایت میدان وردک نوشته کرده که داعش هم از افغانستان است و نام خود را داعش گذاشته و گفتن که در بعض حملات از سوی مقام ها با اونا همکاری میشه. نظامی از کابل گفته بدون شک انفجار دیروز به نفع سیاسیون هست و گفتن استخبارات خارجی دری دست داره. راز محمد از ولسوالی در قد ولایت تخار نوشته کرده که به خاطر سرنگون کردن پدیده داعش باید دولت تصمیم جدی بگیره و اگر نگفتن اونا تمام ولایت را خواهند گرفت. نصرالله عزیزی از ولسوالی در قد اینا هم از تخار نوشتن که داعش نه تنها در ننگرهار بلکه بر تمام افغانستان نگرانی است. جاوید از قندار نوشته کرده که به نظر من در این شرایط ضرور نیست که مظاهره هایی به این قسم صورت بگیرد. و محمد طارق غفوری از ولسوالی دهسبز کابل قریه دهیایی نوشته کرده که گروه داعش با انجام دادن این حمله در میان مردمان ثابت کرد که گروه اسلامی نیست بلکه ضد اسلام است، زیرا اسلام مسلمانان را از قتل منع کرده و باید نیروهای امنیتی جلو پیشروی وحشیانه گفتن این گروه را بگیره.
بله، اوس به همده تلفن لاری او دی اسکایپ لاری او دن که لروزان معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سب رادیو آزادی
سلام علیکم. حلیم مقابل نتا سره تماس کم تاسو استاد ټول اوریدم که خپل نه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
پرونی واقع باندې ډیر غمجن ما او د ټول شهیدان تخپل تسلیت وایم او د دې تنظیمون کو توایم قتلین تاسو از دکه چې په اروپا کې د دې داعش د لاسه خلک مملکتونه اشتراری حالت کې تاسو په دسي ځای کې جلد تروریزم مرکز د جنگ بدل ته مظاهرات پر را اچو یو د ټول شرایطونه خبره تاسو سیاسي نه تاسو د سیاست په نوم دلالان یا خلک په وینو کې لمبوي دي مسولیت لري او د داعش په مورد کې شخصي نظر دار چې ورونو ټول یو عدالت وایم چې داعش چې کوم جوړ شوی د خاطر د سنی او شیعه د جنگا شول په خاطر جوړ شوی د اولین حمله انزوم په شیعگان ورونه وکړل د تفرقه چې یو دې د باید ټول وهوا دوار بیدار اوسي په عراق کې همیشه داعش په شیعگان باندې حمله کوي نو دوی غواړي چې شیعه او سنی ورونه په خپل منځ کې واچي دغه هدف دی باید د دینه ټول خلک ورونه شیعه او سنی ټول په دې کې بیدار اوسي او داعش په مقابل کې جدي مبارزه ته ادامه ورکړي. خدای کوم
ډیر مننه علیم صاحب. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله
مهربونی.
په خیم د زابل پښتار تر په تناس کې کاروان صاحب تا او کامرګری او ټول اوریدونکو خپل دنیا ته سلامونه
وړاندې. سلامت اوسئ، مهربانی.
وا کان د کابل درناک پیښه مفتت لکه غندو او محکوموی د دې شهیدانو او د دې زورولو کتیانو ته شفا غواړو او شهیدانو او کورنۍ ته خپل تسلیت وړاندې کوو. خدای دې صبر ورکړي. مفتیا هم د ریښې او بده په دې د اسلام له نامه څخه کار اخلي. دا باید په ټول افغانستان کې تفرقه اچي، خو البته باید دا په ټولو ځایو کې باید حکومت او خلق کارو مار کې لکه څنګه چې موږ د زابل ولایت څخه کې افغان پولیس والی کې طالبانو ورونو دا داسې کارو مار کو چې ښه ورورکه کړ بیا یې زغم چا نه درلیدلی. خو البته حکومت هیڅ اقدام نه کوي. دا د تاسو وینې ستاسو مصریاتو له لارې څخه موږ د کوټ پولیس والی کې اورو. نن یې له بین وړي، نن یې ختم کړي دي، نن یې ختم کړي دي. هغه دا د موږ ډېر ستره واهمه ده چې د خنور هم لرو چې دا راخپلېږي. په ننګرهار کې ولایت کې مرکز جوړیږي، باید دا له بینه یوسي او ټینګ عزم ورته وکړي. خو البته بعضې خلک منافی دي نه اخلي. داسې مصریات وو، دا څېړونکي هم دا وایي چې دا یوه امریکایي پروژه ده. امریکایان کولی شي چې نیت وکړي له بینه یوسي، خو خاصتا افغانان باید دوی له بینه یوسي. دا د نن کابل ته رالو، سبا کندهار ته راځي. دا خو بېرحمه خلک دي. موږ تاسو له دوی په موږ په ارغنده او په خاکې افغان ولسوالۍ کې ورزارګان ورونه بنجام د اعلان کړو. موږ له دوی څخه دونه یې داس موږ د شاجوی ولسوالۍ ته راوړو. بیا سره د کورو ته واسو ولایي څو بنجام طالبانو ځین خلاص کړو. نو دا موږ وینو چې دا ظالمان دي، دا هیڅ رحم نه لري. خو د دوی په کار یوازې یوازې طالبان پیږي. حکومت او طالبان د روغ او جوړ سره وکړي، د غازي د خدای لپاره وکړي. دوی ته یو څه د دې نسل جوړورک کې له بینه دی یوسي.
سلامت مننه توخی صاحب. بل اوریدون که ایده تلیفون لاری لرو
مهربانی کنین. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام
علیکم. علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی صاحب. علیکم
السلام. من واحد خبری کنم پروان ولایت سرگر ولشوینه.
مهربانی.
کومه په دې چې پرم کابل کې شه د امن تکلیف کړي نه ده. هغه ورځ چې هغه راغلل چې دوی پر وخت هیڅ شېګون نه نو د عمر څخه جواز وکړي نه او بل راته ګیلې مون کوو د حکومت نه کوو کنه چې پرې ده. د ملابات کې د بام پاتې له دایښت مندلونه باندې بریدي نه وکړل. حکومت راغنده طالبان یې وخت ممارې خپل تعهدات ورسول. دا ده حکومت کار دی د حکومت یا خپل ضرورت د امریکار او د پاکستان یې سر کار دی د چې شویګان شهادت ورسول. د مون خپل کارون دا او بل هغه د درجه مون نه یو خوښ مون کوو چې د داخلي دوه پښتنو باندې بد وي کنه
دا خو دې یو شتي کار دی چې دې پیښه به چا کړې وي، نفر به چا وژلي. موږ د پښتنو سپک سپور وایي، پښتنو ته قنجا کوي، زورلې ورته کوي. دا ډېر یو د شرم او د خجالت ځای دی چې دوی تاسو پورې د خپل دوست دښمن نه پېژني. دوی دښمن فقط همه پښتانه دي. پښتانه چې فیسبوک کې بد وایي، هغه بله تېره چې په ډول کې کومه پېښه شوې وه، ما فیسبوک کتلی، دوی د پښتانه څه ډېرې سپورې ویلې وې. نه هم دا به د دوی په نښه باندې نه وي.
درست.
سلامت باشین. مهربانی، یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم؟ سروان صاحب از طریق تلفن بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
د مینه او خلوص څخه دغه سلامونه د آزادی رادیو ټولو کارکوونکو ته، بل خصوص سروان صاحب او نیمه صاحب ته وړاندې کوم. په پرونی وخت باندې
مهرباني،
ډیر زیات خپه شوم او ډیر افسوس کوم صاحب، چې یو څو خودخوا کسان پیدا شوي چې دوی غواړي ولس په ځان د پاره سفر کی او دوی خپل ملي او چرچی وکړي او ولس واخلي په وینې کې را لټار کې. نو زما ته جلالت معاف جمهور رئیس صاحب او جلالت معاف اجرائیه رئیس صاحب څخه دا هیله ده چې د دې مظاهرې تنظیم کوونکي باید د پرشش لاندې ونیسي، د سوال لاندې ونیسي چې دوی ولې بې وخته مظاهرې کوي، یو. او دوم، دغه خلک چې دا فجایع کړی ده او دا انکاري دغه کړی ده، کوشش دی وکړي که دا پیدا کړی شي. او زما د خپل ولس څخه، د خپل خلکو څخه دا هیله ده چې دوی باید د خلکو په خبرو باندې ونه غولېږي، اخوا دې خوا ته فکر وکړي، ډېر د مظاهرو د دې شیانو شوق ونه کړي، په دې خاطر چې زموږ په وطن کې ډېر زیات انتحاري او ډېر زیات مشکلات او ستونزې راغلي دي. نو اوس دشمن د دغسې غونډو